The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیو رادیو ده نن د شور ورځ د کال 2018 مې د میاشتې یو ډیر شمنېټه ده دا وخت پاکستان کې د سحر شپه افغانستان کې پینډې مې او واشنگټن کې د نهه ورځ د شپې 9 بجې دي په دې نیم ساعت خبري خبرونه کې درته زاش په کوم هر کله وایم لاندې کوم مهم خبرونه اول سر ټکی د پاکستان د وزیر اعظم زوی حسین نواز 13 ورځ بیا د اختونو پښتنو لپاره د پلټنو ډلې ته وړاندې شوی او دریو غنټو پورې ترې تپوسونه شوی د پاکستان ډان رسپانې په خپل یو راپور کې ویلي پاکستان کې کلدم پر قیزه ترخګره او د ریاست خلاف یو شمیر ډلې په سوشل میډیا د نفرت پیغامونه خپروي او د ملک ادارې پرې لاس نه اچوي او د عراق پایتخت بغداد کې پرله پسې دوه بمی چاودنو کې لږ تر لږه 28 کسان وژل شوي او ملګرو ملتونو ویلي دي چې د عراق موسل خار هغه برخې چرته چې داعش قبضه لري نه تر 200,000 پورې خلکو په نږدېو کې د بې کوره کېدو ویره ده قدرمن اردوونکو په دې نیم ساعت خبري خبرونه کې به یو شمېر راپورونه مرکې تاسو ته وړاندې کوو موږ سره اوسئ قوله زده خبرونو تفصیل ته د پاکستان د وزیر اعظم زوی حسین نواز 13 ورځ بیا د اختونو پښتنو لپاره د پلټنو ډلې ته وړاندې شوی او دریو غنټو پورې ترې تپوسونه شوي دي په تپوسونو کې ترې په لندن کې د ګران بایا کور اخستو په اړه معلومات او غوښته شول د اختونو پښتنو وروسته د میډیا سره خبرو کې د وزیر اعظم زوی حسین نواز ویلي چې ډلې ته یې ټول هغه معلومات او ثبوتونه ورکړي کوم چې د دنه وغوښته شول د ګډ پلټنه کوونکو ډلې په غړو د اعتراض په حق لا د وویل چې دی په دغه لړ کې سپریم کورټ ته هم شي نور یې پرې د سویلو څخه ډډه وکړه د ډان ورځپاڼه د خپل ذرایعو د خولې لیکي چې د پاکستان نیشنل بینک رئیس سعید احمد هم 13 ورځ د پاناما رسوایي په مقدمه کې د پلټنو ډلې ته وړاندې شوی دی بلخوا د پاکستان سپریم کورټ د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ته هم نوټس جاری کړی چې په یو هفته کې دی د ملک نه بهر د نیازی ایکسپریس کمپنۍ په اړه باندې تفصیلات عدالت ته وړاندې کړي 13 ورځ د سپریم کورټ جسټس ثاقب نثار جسټس عمر عطا او جسټس فیصل عرب عدالت ته د وړاندې کړل شوی خواست اوریدنه کوله چې پکې د مسلم لیگ نون حنیف عباسی د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان او د ګوند سیکرتر جهانگیر ترین نه اهله کولو غوښتنه کړي د پاکستان ډان ورځپاڼې په خپل یو راپور کې ویلي دي چې پاکستان کې کلدم فرقه ییزه ترخګره او د ریاست خلاف یو شمیر ډلې په سوشل میډیا د نفرت پیغامونه خپروي او د ملک ادارې پرې لاس نه اچوي خپل یو تحقیقاتي رپورټ کې ورځپاڼه لیکي چې په 1400 کې 1400 ترخګر کلدم تنظیمونه سوشل میډیا د لارې په سوونو اکاونټونه لري د پاکستان پر ریاست د تندرو ډلو پر ضد د ګامونو اخستو د وړاندې څخه نیوکې کیږي او ناقدین وایي چې د قومي سلامتیا په نامه د مخالفه سیاسي ډلو غږ د خاموشه کولو لپاره حکومت د سوشل میډیا کارکوونکو پر ضد ګامونه اخلي وزیر اعظم او د هغه حکومت لا خوا په دې راپور باندې څه نه دی ویل شوی د عراق پایتخت بغداد کې پرله پسې دوه بمی چاودنو کې لږ تر لږه 28 کسان وژل شوي او په دې پیښو کې ګڼ شمیر نور ژوبل هم دي لومړی چاودنه د بغداد په مصروفه سیمه کې د آیس کریم په یو دکان کې شوې ده چرته چې 14 کسان وژل شوي او 15 نور ژوبل دي دویمه چاودنه د بغداد په شواکا سیمه کې د سرکاري ودانۍ سره نږدې شوې ده چې پکې 11 کسان وژل شوي دي د داعش وسلواله ډلې د دواړو پیښو ذمواري په خپل غاړه اخستې ده ملګرو ملتونو ویلي دي چې د عراق موسل خار هغه برخې چرته چې داعش قبضه لري نه تر 200,000 پورې خلکو په نږدېو کې د بې کوره کېدو ویاره ده د عراق حکومت 13 ورځ په تاریخي خار موسل کې خلکو ته حکومت د ولقې لاندې سیمو ته د تلو امر کړی دی د ملګرو ملتونو ستر چارواکي لیزا ګرانډې ویلي دي چې د موسل تاریخي خار سره خوښا کې دریو سیمو کې خلک ځای پر ځای ګیر شوي دي د امریکا دفاع وزارت ویلي دي چې د میزایل دفاعي نظام آی سی بی ام کامیابه ازماینه یې کړې ده د دفاعي نظام په حق له وایس اډمیرل جیم سایرنګ ویلي د میزایلی د وار د خطا بخنه غواړم ویلي د میزایل وار د خطر مخنیوي لپاره دا نظام یو لویه کامیابی ده په دې ازموینه کې برای زمي میزایل د بحر الکاهل څخه گزار کړی شو او په بل میزایل د کالیفورنیا څخه په هوا کې ویشته شو او د سمندر له پاسه یې تباه کړ دا نظام د شمالي کوریا له خوا د ممکنه میزایلی برید د مخنیوي لپاره تیار کړل شوی دی د ترکیه او جرمنی ترمنځ اړیکې د تاوتریخوالي ښکار شوې دي د دواړو ملکونو ترمنځ هغه وخت تاوتریخوالي زیات شو کله چې د جرمنی پارلماني غړو په ترکیه کې انزرلیک اډې ته د خپل پوځ سره لیدو لپاره اجازه غوښته او ورته ورنکړې شوه دا ګام ترکیه وروسته له هغې واخیسته کله چې جرمني په ترکیه کې د کودیتا ناکامه کوشش کوونکې د واپس کولو څخه انکار وکړ. په ترکیه کې د کودتا کوشش کوونکې 200 سفارتکار او پوځي مشران په جرمنی کې پناه اخیستې ده او ترکیه یې د واپس راوستو غوښتنه کوي. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ یو وار بیا په جرمنی تور پورې کړی چې په ناټو ائتلاف کې خپله برخه پیسې نه اچوي. نوموړي درې ورځې مخکې د جرمنی د مشرې سره په برسلز کې لیده کاته کړي دي، کوم چې سپینه ماڼۍ وایي ښې خبرې شوي. صدر ټرمپ په ټویټر ویلي دي چې جرمنی په ناټو کې ائتلاف او فوج ته ډېرې لږې پیسې ورکوي، کوم چې امریکا دپاره ښه خبره نه ده او دا به بدلول وي. د نړۍ و لوی صنعتي هیوادونو د غونډې وروسته د جرمني چانسلر انګلا مرکل ویلي وو، موږ چې په چا ملا تړله په نږدېو کې موږ ته معلومه شوه چې هغه وخت اوس تیر شوی دی. خو میرمن مرکل تیره ورځ وضاحت وکړ چې د امریکا او جرمني ترمنځ مضبوطی اړیکې غواړي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګرانو قدر مردونکو، د ډیوا ریډیو سارنی خپرونو ته نیخ پنیغه د واشنگتن ډی سی نه غوږی. د پاکستان د وزیر اعظم زوی حسین نواز تیر ورځ د پلټنو ګډ کمیټې ته وړاندې شوی دی او د اختونو پښتنو په وخت د څخه غوښتل شوی تفصیل دی وایي چې دغه کمیټې ته د ورکړی دی. بلخوا د پاکستان سپریم کورټ د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ته هم په یوه هفته کې دننه په برتانیا کې د نیازی ایکسپریس په نوم باندې د شرکت یا کمپنۍ د لرلو په حق له د معلوماتو جمع کولو غوښتنه کړې ده. په دغه حق له باندې نور تفصیل تاسو ته زموږ همکار محمد علمگیر په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د پاکستان ستر عدالت سپریم کورټ لخوا د پاناما رسوای تحقیقاتو په لړ کې جوړ کړی شوی ګډ تحقیقاتي ډلې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف کشر زوی حسین نه پرون تر دریو ساعتو پورې تحقیقات کړي. تحقیقاتی ټیم غوښتل چې حسین نواز نه معلومه کړي چې د برتانیې لندن ښار مالدارا گاوند کې بیا کړی شوی کورون لپاره پیسې د کوم ځای نه راغلي وي. دا د حسین نواز د تحقیقاتي ډلې ته دویمه پیشي وه. د اپریل میاشتې په 6 نیټه د پاکستان ستر عدالت د پاناما رسوای کیس فیصله کې امر کړو چې شپږ کسیزه جی آی ټی یا ګډ تحقیقاتي ډله دې جوړه کړي شي. د تیر اتوار پر ورځ کمیشن ته خپله پیشه کې حسین نواز هغه ثبوتونه ځان سره نو پیش کړي د کوم خواص چې دنه ګډ تحقیقاتي ډلې کړو. حسین نواز د سترې محکمې لخوا ټاکل شوی کمیشن دوه غړو بلال رسول کوم چې د سکیورټی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان سره کار کوي او احمر عزیز چې د پاکستان سٹیټ بینک نماینده دی باندې اعتراض وکړو چې دوی غیر جانبدار نشي کېدلی. خو د سپریم کورټ د 6 اپریل فیصلې باندې عمل څارنه کوونکي د عدالت درې ججانو د حسین نواز دغه اندېښنې او اعتراضات په دې خبر رد کړل چې ګډ تحقیقاتي ډله خپل یو کارکوونکي د چا د شک په بنیاد نشي فارغولی. د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې د کارکوونکو په نارو کې پرون د پاکستاني وزیر اعظم زوی تحقیقاتي ډلې ته خپل بیان ریکارډ کړی. د بیان د ریکارډ کولو پس حسین نواز ویل روجه په خوري عدالت ته حاضر شوی او کو بیا هم وغوښتل شو نو دی برازي او دا چې عدالت ته په کار ټول کاغذونه جمع کړي. ګډ تحقیقاتي ټیم ته د حسین نواز د پیښې وړاندې د پاکستان نېشنل بینک صدر سید احمد هم خپل بیان ریکارډ کړي. بل لوري ته د پاکستان ستر عدالت د پاکستان تحریک انصاف ډلې مشر عمران خان نه غوښتلي چې د نیازی سروسز لیمیټډ کمپنی کوم چې عمران خان د پاکستان نه بهر پټه کمپنی ده او د پاناما رسوای معلومات مخې ته راتلو سره د دې نوم هم را په ډاګه شوی وو په اړه معلومات ته عدالت وړاندې کړي. د پاکستان ستر قاضي ثاقب ناصر په مشرۍ کې درې کسیزه بنچ دا امر د هغه خواسته سماعت په وخت کړي کوم چې د دروغګوۍ په سر د عمران خان د پارلمان نه اهلي ثابتولو لپاره جمع کړی شو. دا خواسته پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې حنیف عباسی عدالت کې جمع کړي او پکې د تحریک انصاف ډلې دوه مشرانو باندې الیکشن کمیشن ته خپل اساسي نه وړاندې کولو تورونه لګول شوي.
Thank you. د پاکستان ډان ورځپاڼې په خپل راپور کې ویلي دي چې پاکستان کې کله دم فرقه ایزه ترخهګر او د ریاست خلاف یو شمیر ډلې په سوشل میډیا د نفرت پیغامونه خپروي او د مل ادارې پرې لاس نه اچوي. په دغه حق باندې نور تفصیل زموږ همکار عدنان رشید د وایس آف امریکا راپور کې لري.
د انګریزي ورځپاڼه ډان په خپل رپورټ کې لیکي دا وخت د پاکستان نه 15 میلیونه نه زیات خلک د فیسبوک اکاونټونه لري. خو د اندېښنې خبره داره پاکستان کې سلور شپېته تندرو ډلو باندې بندیز لګولې شوې ده او په دې کې یو سلویخ ګوندونه په فیسبوک باندې خپل پیغامونه خوروي او خپل اکاونټونه او پاڼې هم لري. دغه ګوندونه د مختلف فرقو سنی شیعه او د بلوچستان او سند د بیلتون خوخو ډلو سره تړون لري. اخبار لیکي چې په لس کم سل فیصد اکاونټونو باندې عام او پخکاره پوسټونه خوریږي چې پکې د اهل سنت او جماعت 200 پاڼې په فیسبوک دي. د سره سره د سپایي صحابه یو سل اته سل ویخ، د جی ایس این متحده محاز یو سل شپېته او د بلوچستان سټوډنټ ارګنایزیشن آزاد سلور پنځوس او سپایي محمد 15 سل ویخ فیسبوک پاڼو د لارې خپل پیغامونه په ډاګه خوروي. د حیرانتیا خبره دا ده چې د یو نیم لک نه زیات خلک دغه پاڼې لایک کړي یا خوښي کړي دي او د اهل سنت و جماعت په پاڼه په سلو کې سلویخ کسان فعاله کردار ادا کوي. رپورټ زیاتوي چې دې نه علاوه تندرو ډلو داسې اکاونټونه هم شته کوم چې دوی خپل منځ کې د رابطو لپاره استعمالوي. د فیسبوک په اصطلاح کې ورته د کلوز ګروپ ویلی شي. دغه پاڼو او اکاونټونو پوسټونه د هغې ګوندونو نظریه او تګلارې په حقله باندې پرچار کوي چې پکې لیکونه عکسونه ویډیوګانې شاملې وي. د سره سره دوی د میډیا لپاره پریس ریلیز هم په دغه پاڼو باندې خوروي. رپورټ وایي چې معلوم شوي اکاونټونه په وړو کې د مالګې برابر دي او د فیسبوک اکثر کسان داسې کولی شي چې خپل هم خیال کسانو سره پرایویټ یعنی شخصي توګه باندې رابطې وکړي او دغه عام خلکو ته نه ښکاري. پاکستان کې د هغه کسان کوم چې د آئین د لاندې خپل رای اظهار کوي او په حکومت او په فوج نیوکې کوي هغوی په ضد باندې عملیات خو کیږي، خو تندروي ډلې په سوشل میډیا باندې خپل پیغامونه په ازاده او ښکاره خوروي.
ګرانو قدر مردون کو اوس موضوع مطبوعاتي کتنې ته چې زمونږ همکار مختار خلیل صاحب درته وړاندې کوي.
د روس، امریکې، فرانس، برطانیې او د چین په شان د دنیا د انتهایي ترقی یافته ملکونو د سپوږمۍ او ستورو په لټون پسې خلاته د رسیدو او د سمندر په تل کې د پټو خزانو د رابرسېره کولو دپاره د سمندرونو د ګډ ګډ د لټون دعوو ته چې یو عام بني آدم وګوري نو یقینا دا سوچ کوي چې د دومره طاقت او ترقۍ باوجود دا ملکونه نه خو ترهګر نیوی شي او نه د دوی د حملو نه خپل ملکونه بچ ساتلی شي، کومه چې نن سبا دې ملکونو ته پیښه یوه ډیره سنګینه مسله ده. د امریکې مشهورې هفتهیزې مجلې ټایمز د روانې هفتې په خپل تازه ترین ګڼه کې د دې پریشانه تپوس په جواب کې یو ډیر معلوماتي او تفسیری مضمون چاپ کړی دی. د مضمون سرخط ته تر څو چې د امریکې د انټرنیټ او د انفارمیشن ټیکنالوژۍ لوی لوی ادارې او کمپنۍ د ترهګرو په نیوو کې ملګرتیا ته غاړه کې نږدي، تر هغې به د مخبرۍ د ادارو جاسوسان دوی پسې د شمکورو په شان ټپرېږي. د مضمون په شروع کې لیکلی شوي دي چې د مانچسټر د واقعې د خودکش ترهګر د سلمان عابدي په نیوو کې په پاتې راتلو د برطانیې د مخبرۍ د ادارې د ایم آی فایو دننه تحقیقات شروع شوي دي. د سلمان عابدي په حق له د مخبرۍ دغه ادارې ته 15 ځل اطلاع ورکړې شوې وه، خو بیا هم اداره د ده په نیوو کې ناکامه شوې ده. په دې عام طور سره دا ویلی کیږي چې دا د ادارې ناکامي ده، خو مضمون نگار دې خیال سره متفق نه دی. مضمون نگار لیکي چې د سلمان عابدي په حق له د هر قسمه معلوماتو او مخبرۍ ورکېدو باوجود د ده نه نیول د دې خبرې ثبوت دی چې د سره د دانګلي د یو جهادي تن نیول د هر څه نه زیات سخت کار دی. په دې لړ کې ټایم خپل مضمون کې د کینیا د هغې یو طالب علم حواله ورکړې ده چې 9 کاله وړاندې کینیا کې د سومالیې الشباب ترهګر ګوند سره د ملکېدو په تور کې نیولی شوی و او ایم آی فایو ته حواله کړی شوی و، خو ادارې تر څه وخته پورې د ده د څارنې کولو وروستو دی هیر کړو چې اخر همدغې طالب علم د لندن په وولویچ سیمه کې په رڼا ورځ او د خلکو په وړاندې لی ریګبای نومې یو فوزي حلال کړو. ٹائمز میگزین په سنډے ټایمز اخبار کې د نامتو لیکوال دنیال فرګوسن د چاپ شوی مضمون حواله هم ورکړی د پکم کې چې د لیکلي دي چې دا وخت د ایم آی فایو د سارنې په فهرست کې 3000 کسان درج دي، 40000 کسان د مشکوکو کسانو په فهرست کې دي او د 1500 کسانو خلاف تحقیقات روان دي. خو سوال دلته دا را پیدا کیږي چې داسې کسان ونیول کیږي څنګه، ځکه چې د دنیا د ټولو نه زیات خطرناک ترهګر ایمیل نه استعمالوي. هر کله چې الکترونیکی مواصلات د دې قسمه ترهګرو د نیو د ټولو نه اسانه ذریعہ ده، خو که یو ترهګر ایمیل استعمال هم کی نو هغه له زوړ تاریخ ورکې او په هغه کې چې هغه کم پیغام ورکړی وي هغه هم په داسې الفاظو او ژبه کې لیکلی وي چې صرف ترهګر او پیغام وصولونکي په خپلو کې پوهیږي. ټایمز لیکي چې د فیسبوک په شان انټرنیټ کمپنۍ د برتانیې د خفیه ادارو په خواستونو هیڅ خوشا نه ګرځي او په دې د مخبرۍ د ادارو مخبران سخت توکي دي. بل مثال ټایم میگزین د ټویټر کمپنۍ ورکړی دی کوم چې وایي چې د معلوماتو د پاره به صرف د امریکې د خفیه ادارو د افسرانو خواستونه مني. که د مخبرۍ د ادارې جاسوسان صرف څوک شکمن تن د نظر لاندې ساتل غواړي نو دوی دا کار سی آی ای یا ایف بی آی ته د خواست کولو تر لارې نشي ترسره کولی، بلکې دا کار صرف دې ادارو سره د فیسبوک، ټویټر او د ګوګل وغیره غوندې د انټرنیټ کمپنو د ملګرتیا له سببه په کامیابۍ سره ترسره کیدی شي. ٹائمز د خپل مضمون په اخیر کې لیکلی دی چې د امریکای د انفارمیشن ټیکنالوژي لوی لوی کمپنۍ د برتانیې د یو لوی شمیر استوګنو په استعمال کې دي، خو دا د برتانیې چارواکو سره اکثر د مرګرتیا کولو نه انکار کوي. د دې صورتحال په پس منظر کې چې د برتانیې واکداران د برتانیې په مواصلاتو نیغ په نیغه سه اختیار نه لري، په دې سبب شکمن ترهګر ډیر په اسانه د دوی د ګوتو نه اوزي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ادارې ویلي دي چې یمن په نړۍ کې د قحط سالۍ تر ټولو لوی ستونزې سره مخ دی، چرته چې د 10 میلیونو نه زیات خلک دوه وخته ډوډۍ پسې حیرانه دي. په دې حق لبانې نور تفصیل زموږ همکار زاهد خټک د وایس اف امریکا راپور کې وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو بشري مرستو لپاره مشر نهه پورز ویلي یمن کې د نړۍ تر ټولو غټه خوراکي ستونزه جوړه شوې، چرته 10 میلیونه خلک روزانه د خوراک اغستو لپاره هڅه کوي. د بشری مرستو ادارې مشر سټیفن اوبراین د ملګرو ملتونو امنیتي شورا ته ویلي 10 میلیونه خلک چې خوراکي کموالی سره مخ دي پکې 10 میلیونه د قحط نه یو ګام لري دي. اوبراین ویلي تر ټولو خرابه خبره د قحط خطره د جنگ سره نور هم زیاتیږي او دغه شخړه انسانانو جوړه کړي، چې مطلب یې د یمن حکومت او حوثی اغیانو ترمنځ جګړې ته وو. ښاغلی اوبراین ویلي یمن د سوکړې سره هم نه دی مخ چې د قحط غټ سبب وي، بلکې دغه ستونزه خالص انسان جوړه کړي. د ویلي کچرې دغه ملک کې جګړه نه وه، دغه ملک په قحط، بدحالۍ، بیمارو او مرګونو سره نه مخ کېدو. یمن کې د خوراکي توکو بیې برختلي چې لامل یې د ملک څلورمه برخه خلک خپلو ځایي منډو کې سامان نه مومي. د خوراک پیداوار ځایي وسیلې لکه کرکیلا او ماهیګیري هم د جګړې له امله سخت اغیزمن شوي. او بیا د حکومت پلاوه عرب ملکونو لخوا د ملک مرکزی تجارتي بندر هم تړل شوی چې ورسره بشري مرستو او خشاک رسولو کې ډیر مشکلات دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو مشر اوبراین زیاته کړي د لوږې زیاتېدو سره خلک د بلابلو بیمارو په اسانه ښکار کیږي او دا وخت یمن کې د کلورا نومې بیماری وبا په خورېدو ده. دغه بیماری نه دا وخت یمن کې 15000 خلک متاثر دي او 1500 مړ کړي. د ویلي را روانو شپږو میاشتو کې د اوبو له امله جوړېدونکي بیمارو 1.5 لک کیسونه د راتلو امکان دی. اوبراین وایي د دې تازه وبا سبب هم دغه جګړه ده. د خپلو خبرو کې د ملګرو ملتونو او نورو بشري مرستو ادارو ستاینه کړي چې د دغه وبا مخه نیولو لپاره هڅه کوي. یمن کې دا وخت د ملک 45% نه هم کم طبي ادارې فعال دي. د یمن د جګړې کوم سیاسي حل هم نه ښکاري. د ملګرو ملتونو یمن لپاره خصوصي استازي اسماعیل اولاد شیخ احمد د امنیتي شورا غړو ته ویلي دا خبره واضحه کول غواړي کوم قسمه ممکنه جوړجاړي نه ډیر لري دي. خصوصي استازي احمد زیاته کړي د سور سمندر مهم بندر هودیدا باندې فوزي حملو نه کولو لوزنامه تر سره کولو کې هم ناکامه شوه. اینی حال کې یمن کې نږدې 1 میلیون سرکاري ملازمینو ته 1 میاشت راسه تنخواګانې نه دي ورکړې شوې. ملګرو ملتونو خصوصي استازي هم د تشدد نه نه دی بچ پاتې شوی.
تیرونه ګل پورس د خصوصي استازي په قافله د هوسی اغیانو ولکې لاندې سیمه کې حمله شوه. ملګرو ملتونو د دغه پیخي پلټنو امر جاری کړی.
د امریکا صدر ډونالد ټرمپ ویلي د امریکا په صدارتي ټاکنو کې د روس په لاسوخنه په لټنو باندې به د روس چارواکي خندا کوي کوم چې د مخالفه ډیموکراټیک ګوند لخوا بې ځایه تور نه دي. په دغه حق لبن نور تفصیل د وایس اف امریکا راپور کې زموږ همکار وکیل خان وړاندې کوي.
د امریکا صدر ډونالد ټرمپ وایي چې د تیر کال په انتخاباتو کې د ماسکو د لاسوخنې پر سر مخ په زیاته په لټنو باندې به روسی چارواکي په امریکا پورې خاندي. نوموړي ویلي چې دا د مخالفه ډیموکراټیک ګوند لخوا د انتخاباتو بیللو په وضاحت کې یو بانه ده. تیر ورځ په ټویټر باندې ښاغلی ټرمپ ویلي چې د نوموړي په انتخاباتو کې د ګټې لپاره د ټرمپ کمپاین او روسی چارواکو ترمنځ رابطو په اړه خبرونه بې بنیاده او غلط دي. د دغه وروستو په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته د تفصیل ورکولو په وخت وایټ هاوس ویان شان سپایسر ویلي چې صدر ټرمپ د دغه رقم غلطو دروغو او بې بنیاده کیسو په لیدلو تنګ راغلی. هغه سپایسر زیاته کړې چې دا پریشانه کوونکې دي او هغه په ځای باندې فکرمند دی. د امریکا پخوانی خارجه سکرتره هیلری کلنټن چا چې په ټرمپ انتخابات بیللي، نوموړی هم د خپل بیلات برخه تور په انتخاباتو کې د روس لاسوخنه یادوي. خو صدر ټرمپ په دې اړه پلټنې او د دغه معلوماتو په اړه کیسې رد کړي. د ټرمپ انتظامیه د انصاف وزارت یو خصوصي وکیل ټاکلی چې د دې خبرې پلټنې وکړي چې آیا چې د ده د کمپاین مرستیالانو په غیر قانوني توګه د روس سره منصوبه بندي کړې او کنا. د ای بی سی نیوز د راپور تر مخه د کانګرس پلټنه کوونکو د ټرمپ نږدې ملګري او د نوموړي ذاتی وکیل مایکل کوهن څخه پوښتلي وو چې دوی ته د هغه خلکو په اړه وایي د چا چې روسي حکومت سره اړیکې وي. خو نوموړي ویلي چې دغه غوښتنه یې رد کړې. نوموړي کوین ای بی سی نیوز ته ویلي چې دغه خواست په صحیح ډول نو شوي او د دې جوګه نه و چې ورته ځواب وویلی شي. د ټرمپ او روس په اړه خبرې په داسې حال کې کیږي چې خبری راپورونو کې توجه د صدر ټرمپ په زوم او د سپینې ماڼۍ سلاکار جیرډ کوشنر باندې ده. د نوموړي په اړه ویلي کیږي چې د ټرمپ لخوا د جنوري په میاشت کې د سوګند پورته کولو وړاندې اونو کې د روسي چارواکو سره شا په شا رابطو کولو هڅې کړې وې. امریکایي سینیټر جان مکین څوک چې په کانګرس کې د خارجه معاملو یو مهم تن دی ویلي چې نوموړي ویني چې روس او د هغوی صدر ولادیمیر پوتین یو لوی چیلنج دی چې دوی ورسره مخ دي او دغه چیلنج د داعش څخه هم لوی دی. هغه لمکین د کوشنر لخوا د روس سره خوفیا اړیکو جوړولو په هڅه هم د فکرمندۍ اظهار کړی. وایټ هاوس وایي چې کوشنر دې ته رضا دی چې د کانګرس پلټنه کوونکو سره د دغه ملاقاتونو پر سر بحث او خبرې اترې وکړي. شپږ دېرش کلن کوشنر د وایټ هاوس سلاحکار جوړېدلو وړاندې د نیویارک یو ریئل اسټیټ اگزیکټیو و. نوموړي د ټرمپ مشرې لور ایوانکا سره واده کړی څوک چې خپل هم د وایټ هاوس سلاحکار ده.
تاسو پام راګرځو یو بل راپور پلو ته. د امریکا دفاع وزارت ویلي دي چې د میزایل دفاعي نظام آی سی بی ایم کامیابه ازموینه کړې ده. د دفاع نظام په حق له وایس ایډمیرل ویلي دي چې د میزایل وار د خطرې د مخنیوي لپاره دا نظام یو لویه کامیابي ده او دا میزایل دی وایي چې د شمالي کوریا لخوا د ممکنه میزایلي برید د مخنیوي لپاره تیار کړی شوی دی. په دې باندې نور تفصیل تاسو سره همکار کړل څنګه کړل د وایس اف امریکا راپور وړاندې کوي.
پینټاګون وایي چې په وړومبۍ ځلې د دفاعي میزایل ازموینه کړې چې کامیابه شوې. دغه ازموینه کې د نړۍ په هر ګوټ کې د رسیدونکي صلاحیت لرونکي آی سی بی ایم میزایل هم شامل وو. د میزایل د ډیفنس ایجنسی وایس ایډمیرل جیمز سیرنګ وایي چې زموږ د نړۍ د هر ګوټ د ګزار صلاحیت لرونکي میزایل چې آی سی بی ایم هم نومیږي د مخنیوي یوه کامیابه تجربه یې کړې. تیره ورځ په دغه تجربه کې دوه بیلابیل میزایل استعمال کړل شوي وو. یو میزایل د آرام سمندر په منځ کې د آباد ټاپو یا جزیرې ته غورځول شوی او دویم میزایل د کالیفورنیا وینډنبرګ فوزی اډیزا د دې د مخنیوي لپاره داخل شوی. په دغه ازموینه کې آی سی بی ایم نومي دغه میزایل د تجربې یا ازموینې لاندې د دفاع نظام باندې چلیدونکي میزایل په هوا کې وهلي او د سمندر لوړې غورځولې. د امریکا د دفاع وزارت پینټاګون چارواکي دا د توپک ګولۍ بل توپک ګولۍ وستلو سره سمه تجربه بلي. دا میزایل دغه نظام د امریکا د دفاع لپاره جوړ کړل سوی دی چې کله د شمالي کوریا غوندې هیواد لخوا میزایل زخه د امریکا دفاع وکړی سي. په وروستیو کې د دوشنبې په ورځ د شمالي کوریا خپل وروستۍ بالاستیک ازموینه کامیابه ازموینه بللې. د امریکا د بیرل کاهل یا آرام سمندر کمانډر ویلي چې دغه میزایل د غورځېدو وروسته تر شپږ دقیقو یا منټو پورې لیدل سوی. دغه میزایل د جاپان په سمندر کې غورځېدلی کوم چې د جاپان د اقتصادي مرکز یا اقتصادي زون دی. په دغه باندې ټوکیو سخت غبرګون ښکاره کړی. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ په ټویټر پیغام کې ویلي چې شمالي کوریا لخوا د میزایل ازموینه خپل ګاونډي چین ته په سپکاوي کتل دی او د چین لخوا په شمالي کوریا د اټمي پروګرام د کابو کولو هڅې ستایلي. چین د شمالي کوریا نږدې اتحاد دی او امریکا په چین باندې انحصار کوي چې شمالي کوریا سره ښه تړون وکړي. چین وایي چې د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون سره د خبرو د لارې پرمختګ کول سبب مسلې اوارول وي. امریکا د دفاع سیکرټری جیمز میټس خبرداری ورکړي چې که د خبرو د لارې شمالي کوریا سره مسلې اوارولو لارې پیدا نسوي نو دا به یو ناورینه جګړه وي. د یکشنبې یا ګل په ورځ د میزایل ازموینه په درې اونۍ کې د شمالي کوریا لخوا درېیمه ازموینه ده. د دغو وروستیو ازموینو د دغه وروسته یې کړي چې کله د نړۍ مشرانو په جی سیون اقتصادي غونډه کې د پیانګیانګ زه غوښتنه کړې چې خپل اټمي وسلو ازموینو څخه ډډه وکړي.
او اوس باندې کو اداریا چې د امریکا د حکومت نظر لدی
د نورو ډیرو ملکونو په شان امریکا هم هر کال د ملک د دفاع لپاره په فوج کې د خدمت کولو په موقع د سرونو قربانۍ ورکوونکو کسانو ته د عقیدت پرځونی وړاندې کوي. دا رواج د ډیر زوړ وخت نه را روان دی او د یونان د یو پخوانی مشر پیریکلیز د دې تقریر سره تړون خودلې کیږي په کوم کې چې هغه ویلی وو چې په جنگ کې سرونه قربانونکي ډیر د قدر وړ خلک وي او د جنگ نه ژوندي پاتې خلک د هغوی د تورزنۍ سیالي نشي کولی. د مئی په یو کم دیرشم تاریخ د ګل په ورځ به ګرد امریکا کې میموریل ډے یا جنگ کې د قربانی شوو خلکو ورځ نمانځلی شي. په دغه ورځ به د ورځې په مناسبت تقریرونه کیږي او د لکسات د پاره به خاموشي اختیارولی شي. په دغه ورځ به ټوله امریکا کې فوزیا دیرو کې د حق رسیدلو فوزیانو په قبرونو وړې وړې لګولې شوي قامی جنډې د لومبی عالمی جنگ په مشهور میدان جنگ د فلینډرز په خوشا پټو کې د ډوډۍ د ګنونو په شان ښکاري چې په یو مشهور ندم کې ډیر ښایسته انداز کې ستایلې شوي دي. فوزی ادیرو کې د خخو فوزیانو خپل خپلوان به د دوی قبرونو لا ورزي او د دوی قبرونو سره به تر ساته پورې ایثار وي. دا ورځ د یوې دستوري د ورځې په توګه د نمانځلو نه علاوه ژوندو خلکو ته د دوی په اوږو د پروت هغه یو قرض یادګیرنه کوي کوم چې د ملک د دفاع په لار کې د خپلو سرونو د قربانونکو خلکو په دوی پروت دی. په دوی کې ځینې کسان په جنگ کې مړ شوي دي، نور ډیر د رنځونو بیمارونه مړ شوي دي، ډیر پکې په خارجي جیلونو کې وراسته شوي دي او مغلته پاتې شوي دي. ډیر کسان د خپل ملک په حفاظت کې په دومره ځوان عمر کې مړ شوي دي چې د ژوند هیڅ خواږې ونه لیدل. په زرګونو نورو شمالي افریقا، یورپ، د بحر الکاهل په سیمه، ایشیا او مشرقي وسطا کې د نورو خلکو د آزادۍ لپاره خپل ځانونه قربان کړي دي. د میموریل ډے د نمانځلو په موقع یو خاص جنگ ته د عقیدت پرځونی نه وړاندې کیږي. د دې مطلب او معنا د یادګارونو نه بالا ده، بلکې دا د یو داسې احسانمند قوم له طرفه دوی سره دا لوز دی چې د خپل قوم د دفاع او آزادۍ لپاره د دوی د سرونو قرباني به چرې هم ضایع کېدو لا نه ورکوي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگټن ډی سی 20232 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.